د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی یو 15 کسیز ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی د غترهګرو په خاري سیمو باندې د راکټي برودونو د ترسراوي اسانچاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان د معلومومند ازادي رډیو ته ویلي تیر شپه افغان ځواکونو په جاني خیل او څمکنې ولسوالیو کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاد کړه. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایل ایران سره په پوله کې 40 سلنه اخزان سیمه او کټاره بشپړ کړي. شیخ رشید احمد پرون ویل راتلونکي کال تر ژمی پورې بل ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اخزان سیم تیر شي. هغه ویل ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورنت کرخه تر ډیره اخزان سیم لګولای دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیمو د ذراتو نښې موندلې. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوالې اداره غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. او سعودي عربستان وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څېړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اورید دغه خبرونه د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره پرون ټلیفوني خبرې کړې او دغه ټلیفوني خبرو کې ښاغلی بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام ثبتون کې شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدئ. پیغام ثبتون کې شمیره مو ده 0 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و ونیسی سفر وزره څلورات یاش پاک سوه وشل. اوس به ورشو ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه به وورو.
ستاسو ل پیغامونو
محمد حسن کاکر د شولی کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي. فوجګار انم دې د کډوال ناره واورې نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شهلاقي د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فټاټي د ځای درمالو چې خلک خوار وځه یاره مننه سپور وځه
کلیوال آشنا مد هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولرانې ورته ایښي شمسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریلا شاړو مځکو خوش کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو را باس در تیلا پر شاړو مځکو باندې ته و نظما په ار ولایت په ار ځای د ار ورور سره داخله ورزه ده چې اوبو ته ارزښت ورکړي. دغه ارزښت مونږ ورکوي چې دا د نن موږ تاسو د وشکلې د ګواښ تر مخامخ دلته موږ تاسو خلک د وشکلې د کباله د اوبو نشوال د کباله کډوالې ته اړتیا دي. نو زما پیغام ټول وډون ته دغه دی چې اوبه داسې استعمال کړي لکه غوړي، یعنی هغه ته پرته وجه کې اوبه چې ژوند وزرایي کې اوبه نه ژوند بالکل نسته. وسلام په احترام
سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونه خبری مسائل پایته ورسید. اوسم راځو
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوري ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوري صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خانم جان انوري صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه مشته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوري صاحب، تاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم ستا چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې انجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې انجونو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي او د دوی فیصدي را لوړ کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لري، د ترانسپورت لري، او که دوی لکه په دوی باندې اوایې کېږي، او یا فیسونه اکثره خیانې مون شخصي پانتونونو ته کمې دي، او هلته دوی د فیس څنګه لري، د ترانسپورت څنګه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، د موږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کول، او سخل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو تفتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیالي تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد لامل اکثر د امنیت هم خده خو اکثر خلانه موږ د اقتصادي ستونزې لري لري چې نشي کولای چې د خپل ورزاکو ته دوام ورکړي.
ښه انورې صاحب، کته سي یو څو داسې کیسې له موږ سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې انجنونو ترلاسه کړی وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړی دی ځکه چې اکثر خیانې موږ ډېرې اوس په انتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي چې وکړه. دا موږ لپاره لوی بریا ده چې موږ د خیانې اکثر د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به ان شاء الله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو با ډېر دی علم زید وو او د بچیانو لپاره د خپل خیال ډولونو لپاره د اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم ان شاء الله کیږي او د علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه نه دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به د نورو پانتونو کې کوم شخصي پانتونو ته انسټیټیو ته کمی دیږي، او دوی که د نورو مؤسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د انجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مهڅولي چې خپل انجونی باید شونځي ته پریږدي او لنجونو سره ممرسته کړي د چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً وایست چې د دولت له خوا تاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي تاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه شی مثال ورچارواکو د همکاري کړی دی ځکه چې د موږ د سیسه چې بعد یې نه کې کم شوی دی ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستی دي، او د هغه لیار د خپل زده کړو ته دوام کوي. یو دوره چې فارغ یې نه هم ورکړ، بل دوره یې هم پرتونکو کار کې فارغ یې نه ورکړي. دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده، او دا سي نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دی.
انورې صاحب، دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښته شریک کړئ؟
ا کاکل موږ د خپل دولت پونتونل یاري چې فری پونتونل یاري د نتیجې شول، او هغه د ای ډی نمبر غوړي او بیا لوړ نمبر غوړي چې هغه د دستون دې ماتل شي وي، او موږ هم د دستون دل یاري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پونتون د ترانسپور پیسې د چوکټره پیسې او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د یاري د خپل ځات ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره د همکاري کول شي چې اقتصادي ستونزې د ډیری ولري، اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري سره کوي، او خیال کول شي چې د وټ پونتون دلار شي.
او آیا دوی یوازې جنونی قبل بیا او په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره جنونو ته زمينه برابر کړي ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقامونه لري، خو تخمینا څومره د اټکل مخه تاسو په فکر دوی جنونی قبول کړي دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او جنونی هم لري، او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنہ کوي چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لیار خپل زده کړې کوي. یو د ور فکر کوم مخکې به څومره ورکړي وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یو د ور فارغین ورکړي وي، بل د ور فارغین انجن هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دا هم ورکوي فارغین.
خانم جان انوري صاحب، کته تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او ا دې په انتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، دې د ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي، او دې خیال دې په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافارېږي نو هغه خیال دې موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه جوړ کړي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ سي؟
زمون ګرونه او خیادی که خپل لوري تر سپګم تر دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حلوي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس و دی خپل خیاندي اولونه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیاندي اورونو څخه مې دا هیله ده خپل لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپل لوڼه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالۍ به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دې خبره یا په دې ټکي کې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي کې، یا زموږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلورونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکراری راځي چې خپل لور نه پرېږدي. خو دوی څه خبره کوي دا چې خپل لور نه خپل زده کړې ته پرېږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لمړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورزم د خپل دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال لمر سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و استیاو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، ک تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپږ کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې ما چې پوهنځي مې هلته سات ورځې وځي ده، او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شو. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال در توایم بخښنه غواړم چې یو عمومي اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي، او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چې هغې خواته چې د ژوند کاوه ملګري نه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالې جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزادۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوی و. ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني وکړئ.
نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، و دې ته دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دې لپاره د کانکور د پاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته. ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي. ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي، نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې دېته زړه نه شي کوي چې خپله تېغله لوږي د کوره څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ژر
پر
مسؤلینو باندې دا د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تاسف پای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذ او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړی کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه ویني؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې د دې په وطن د کلونه کې به موږ به ته حالت ته ونه رسیږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلې دي. هیڅ نوع مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دي احساس کړي، نه زما صنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې وایو چې باید یو نارینه ورسره وي محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه ته مسؤلیت و ته بس کې بس هر د د قادر ترانسپورت ساده تو ازنی و د ترانسپورټونو ته د بس کې څنګه سره څلور بجو ته کابل ته ورسېد بیا به د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنه سهار اته بجې به سیټ پور ورسېدلو نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی جهانیان راغله دلته جهانیان مې په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په شل اخیر شل کلو کې تر هغه ډیر به تر له شوي ټولنه ډیره شاته تللې ده او دا د تعصب ځای دی نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کال کوان دي کنجونې دي و درس ته تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي او نجونې ته خاصا دا زمینه برابره کړي چې درس وایي عالي تحصیلات وکړي ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمات کولی شي.
بله وطنواله صاحب کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای شي چې جونې او مور او پلار ولور زده کړو ته زړه ش کړي او دوی باید خپل د خپل جون سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغه ولور زده کړي بشپړ کړي.
الله ته خاص کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کېږي ځکه جهانیان ونه کولای شول او زموږ دولت په توان هم دا خبر ورکړي چې امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموډي کپلا دي د اولاد شغواړي نو زموږ شي چې دی زموږ د جنگ د پایتو رسیدو پښلا خبره ده چې موږ وکولای شو په عجد ول سره ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تشيلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لار کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعده کې او وصول ته لار وارسي او وصول ته لار.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لو رزه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچپا هل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچپا هل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپې ته پناوړ ماش پچپا هل چپا دا زمانه دا لو رزه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړ ماش پچپا هل چپا دا زمانه دا